پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. د غرمې دولس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبري خپرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. نن شنبه ده، د حمل د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده، د 1398 لمریز هجري کال. نن ورځ د 2019 میلادي کال د اپریل د میاشتې د شلمې سره برابره ده. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې په کابل ښار کې چاودنه سوې ده. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویاند بصیر مجاهد ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړې ده. راپورونه زدو نقیز دي، ویل کېږي چې د ښار د لومړی یا دوهمی حوزې په مربوطاتو کې چاودنه سوې ده. زموږ خبریالان پر دې مسله کار کوي. تاسو ته په خبرونه کې ورسته په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوو. اول ورځو اجمالان ته چې مهم خبرونه وایي.
دا کابل د پښتونستان واټ شاوخوا سیمو کې د یوې چاودنې غوړېدل شوې ده. د ننګرهار لپاره د طالبان لوري نومول شوی مرستیال والی وژل شو. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي که چیرته په کابینه کې نورو بدلون ته اړتیا وه، دی به دوه زړه نشي او تغییر به راولي. له کابل څخه ورکړل شوي رپورټونه وایي چې نن دغلته د پښتونستان واټ ته نږدې یوه چاودنه شوې ده. د کابل د پولیسو ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې چاودنه شوې ده، خو د دقیق ځای او څرنګوالي په اړه یې لا هم ډېر جزئیات نه دي ورکړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریالان د خبر اوڅاري او وروسته په خبرونو کې به یې جزئیات در سره شریک کړو. په ځینو رپورټونو کې دا هم راغلي چې چاودنه د سیرینا هوټل مخې ته شوې ده. دا ننګرهار لپاره د طالبانو لوري نومول شوی مرستیال والی وشل شوی. دا ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر خبر ورکړی چې شیخ سر محمد چې مشهور په رحماني و پرون ماښام د شیرزاد ولسوالۍ په مرکخیلو سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شوی. د ولایت چارواکي په دې حمله کې د شیرزادو لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال د مرستیال نورالله د سیداجان په نوم د یو شل کسیز ګروپ د مشر او ذبیح الله په نوم د طالبانو د قمندان په ګډون د 14 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. دا بی پیلوټ الوتکې په دوو پرلپسې بریدونو کې چارواکي د 12 طالبانو د ټپي کېدو خبره هم کوي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په وروستیو کې د شیرزادو پولیسو علي باندې طالبانو د درنو چاودنو سره مله بریدونه کړي وو چې وروسته دغه بریدونه په شاوتن بول شول. د ملي اردو چارواکي وایي په زابل او روزګان کې د عملیاتو پر مهال اته وسلوال وشلي. په کندهار کې د 215 اتم کلي اردو له قمندانۍ په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي شي د عملیات د جمعې د ورځې راهیسې د زابل په نوبهار او د روزګان په مرکز تیرنکوټ کې شوي او دا کسان په همدې عملیاتو کې وشل شوي. ملي اردو خپل لوري ته د وخت تلفاتو په اړه په خبر پاڼه کې څه نه دي ویلي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. بلخواله کاپیسا څخه په ورکړل شو خبرونو کې ویل شوی دی چې دغلته یو پولیس سرتیری تیر ماښام په داسې حال کې چې خپل کور ته روانو د نامعلومه موټر سایکل سپرو په ډزو وژل شوی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادۍ راډیو ته ویلي چې بریدګر د پیښې له ځایه په تیښته توانېدلی دی او پولیس د پیښې په اړه پلټنې کوي. په هرات کې د دوو ترافیکي پیښو په ترڅ کې 15 تنه مړه شوي او 9 نور ټپیان شوي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي رډيو ته ویل چې د هرات د تورغونډي پر لوی لاره د دوو موټرو د ټکر لامل 15 مړي د دوی روغتون ته لیږدول شوې. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی دی. هغه ویلي هغه کسان چې په پیښه کې مړه شوي زیاتره ځوانان دي. ډاکټر جلالي زیاته کړې ده چې د هرات کندهار پر لوی لاره د امیر داود په سیمه کې هم بیا یو موټر چپه شوی دی. د په وینا د دې پیښې څخه هم 8 تنه ټپیان وړل شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي زیاته کړه چې په دغه ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي که چیرته په کابینه کې نورو بدلونونو ته اړتیا وه، دی به دوه زړې نشي او تغییر به راولي. عمران خان پرون په اورګزی ایجنسۍ کې وویل چې زه خپلو ټولو وزیرانو ته چې هیواد ته قسمن نه وي دا خبره کوم چې زه به یې تبدیل کړم او داسې وزیران به راولم چې د پاکستان په ګټه. عمران خان د مالی وزیر اسد عمر پر ځای له عبدالحفیظ شیخ څخه وغوښتل چې مالي چارې سنبال کړي. عبدالحفیظ شیخ د عمران خان له نږدې سلاکارانو دی. اسد عمر دوه ورځې مخکې استعفا وکړه او اعتراض یې وکړ چې حکومت د اقتصادي بحران په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د استعفا عمران خان پر حکومت فشار زیات کړ. په پاکستان کې هسې هم خلک د بیو د زیاتېدو له امله په غوسه دي او پاکستاني روپۍ د تیر میلادي کال د پای له تر اوسه خپل 10% ارزښت له لاسه ورکړی دی. عمران خان پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې ومنله چې هیواد یې له کړکېچن اقتصادي وضعیت سره مخ دی. د پاکستان په کابینه کې د راغلي تغییر له مخې د استخباراتو پخواني چارواکی اعجاز شاه د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی. د اطلاعاتو وزیر فواد چودري بیا د ساینس او ټکنالوژۍ د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. دا خبرونه
تاسو د ازادي رادیو څخه د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه واوریدل. د غرمې 12 بجې او 16 دقیقې دي. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې د خبرونې په پیل کې واوریدل چې نن په کابل کې 14 سوې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان دا خبر تایید کړی دی، خو د 14 د دقیق ځای په اړه ځینې نقیز رپورټونه ورکول کېږي. یو شمېر رپورټونه وایي چې په پښتونستان واټ کې سوې ده او د کابل د سیرینا هوټل په نږدې فاصله کې سوې ده. په خبرونه کې به زموږ خبریال ته ورسو او په دې اړه به رپورټ ځینې واخلو. په دې خبرونه کې د افغانستان پر سوله باندې خبرې درته لرو او په کابل کې مو د سیاسي چارو لایو څېړونکو سره دا خبره مطرح کړې ده چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو چې په خطر کې پلان شوی وي، د پلان تر لغوه کېدو وروسته اوس د دې امکان سته چې په کوم بل هیواد کې دغه دواړه خواوې سره وګوري. په همدې خبرونه کې د کابل د نن چاپ او ورځپاڼو ته کتنه کوو چې پر کومو مهمو مسلو یې تبصرې کړې دي. او په خبرونه کې تاسو ته اونیز پروګرام لرو د زهرو کاروان چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ستونزو باندې بحث کوي. اول رپورټ مو په کابل کې د نننۍ چاودنې په ارتباط دی. زما همکار اجمل تورمان را سره په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، تاسو ته نور څه معلومات درسېدلي دا چې دغه حمله یوازې دا چاودنه ده او که تر چاودنې وروسته ډزې هم تبادله سوي دي یا جنگ دی، څه حالت دی؟
بله فرشته جانې، لکه څنګه تاسو وویل او په خبرونو کې هم اوریدونکو واوریدل، د کابل کې د ښار په منځ کې د مخابراتو وزارت د څیرمه د یو چاودنې غږ اوریدل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پیښه شیبه مخکې تایید کړه.
وزارت مخابرات و ټکنالوژي معلوماتي را تایید میکنیم، جزئیات دقیقه بعدا همراهتون شریک
میکنیم. خغلی رحیمی ده مو ویل ازادي رادیو ته چې په سیمه کې د دزو غاګه مورید شوې ده او پولیس په نخته کې دي د بریدګرو سره، خو تر اوسه پر دقیقه مشخصه ساحه نه ده معلومه چې دا کومه ساحه ده. آیا د مخابرات وزارت نږدې ور سره چیرمه سیرینا هوټل ده چې آیا دا زیره؟ خو د سیمې څخه یو شمیر کابل خاریان هم ازادي رادیو ته ویلي چې دلته داس وګونو اوریدل کیږي او تر اوسه پوری لا دقیقه ساحه نه ده معلومه. د ازادي رادیو پراتون کو خبرونه کې په دې اړه جزئیات وړاندې کوچې ده، کومه سیمه ده، تلفات او هرڅه به نور جزئیات موږ ته لاس راغل دا اوریدونکو سره شریک.
تورمان صاحب، دغه کسا کوم اوریدونکو ته چې کابل نه دی لیدلی یا کی لیدلی دی دقیق نه دی متوجي سوي، کوایست چې دغه د مخابرات وزارت د سیرینا هوټل د افغانستان د جمهور رئیس دفتر
دغه په تور زرنګار سره
مهرباني
بله زرنګار پارک سره چې دا یو مشهور سیمه ده او ټول خلک د کابل کې یو ظلم راغلی نو د دې سیمه سره به بلد وي. اتمن د مخابرات وزارت او د سیرینا هوټل دا د زرنګار پارک سره د چلي ولسمشې مړې سره ډیر واټن نه لري، ډیر نږدې دی. او یو خاطه استقلال لسه دا ځای چې 14 په دغه ځای کې شوی، خو تر اوسه پر دقیق نه ده معلومه چې په کوم ځای کې شوی ده.
ډیر زیات مننه اجمل تورمان. اوریدونکو تاسو ماته همکار څخه معلومات واوریدل چې کابل کې چاودنه شوې ده. کورنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی خو ډېر جزئیات نه دي معلوم. د ازادي راډیو په پاڼه باندې تاسو کولای شئ چې د عاجل خبر د بیړني خبر برخه وګورئ او دلته تاسو کولای شئ چې معلومات کوم چې موږ تر رسیږي هغه دلته تر خپرو په مستقیم ډول یا لایو بلاګ کوي زموږ شمکاران. نو که راډیو نو سیر ویدلی انټرنیټ لري کولای شئ چې زموږ ویب پاڼه وګورئ او که راډیو اورېدلی سئ نو راسره پاتې شئ. په خپرونه کې بیا هم هڅه کوو چې په دې اړه تاسو ته معلومات درکړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې کاروان کې په دې پروګرام کې د افغانستان د مخدر موادو پر مشکل باندې خبرې کیږي. دا چې د مخدر موادو تولید په افغانستان کې د کوکنارو کښت څومره د افغانانو ورځنی ژوند متاثر کړی دی. خو په افغانستان کې پر سوله اوس خبرې کوو. د افغانستان د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې دوی په خپلو کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. پاتریک شانهن پر ټویټر لیکلي وو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې په اړه پنټاګون کې خبرې شوې او د هغوی خبرې د سولې لپاره پر روانو مذاکرو متمرکز وي. په افغانستان کې د سولې په ارتباط وروستۍ پرمختګ دا و چې په دوحه کې چې د افغانستان د حکومت په وینا بین الافغاني خبري پلان شوی و هغه کانفرنس لاغو شو او نن یې باید اوله ورځ وای ونسو. کومې ستونزې چې مخکې راغلي وې تاسو اوربانی خبري است. ازادي راډیو پر وپانه تاسو د دې ټول معلومات ترلاسه کولای سي. زما همکار نسیم شفق را سره په استودیو کې دی او په دې ارتباط چې نوري کومې خبرې را مخکې سوي دي پر هغو باندې تاسو ته رپورت وړاندې کوي. شفق صاحب دوه کې نن باید د افغانستان د سولې په اړه باندې بین الافغاني خبرې پیل سوي وای چې پلان یې لاغو سو. اوس په کابل کې نن څه نور پرمختګ سوي دی؟ څه نوي معلومات مخکې راغلي دي په دې تړاو؟
سلام وړاندې کوم. بلې، د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هلې ځلې دوام لري. د دې شورا ویان جاوید احمد غفور وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پر قطر سربیره له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم کار روان دی. ښاغلي غفور نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې سوله د افغانستان لپاره لومړیتوب دی او د سولې عالي شورا په دې برخه کې هیڅ ډول منډې ترډې نه سپموي.
هر هغه هیواد، هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې ثبات لپاره قدم پورته کوي د سولې عالي شورا د هغې هرکلی کوي. هر هغه ځای چې هغه د دې لامل کېږي چې د افغانستان د سولې او ثبات په او د مذاکراتو په برخه کې پرمختګ وکړي او هغوی سره په ګډه کار کوي تر څو افغانستان د سولې او ثبات راشي.
خو ښاغلي غفور دا ونه ویل چې دا ځل به بین الافغاني مذاکرات کله او مشخصا په کوم هیواد کې ترسره کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې بین الافغاني مذاکرات چې ټاکل شوی و نن پیل شي لغو شول. دې غونډې ته د افغان حکومت د 250 کسانو لست اعلان کړی و چې سیاسي څیرې د بیلابیلو قشرونو استازي او حکومتي چارواکي پکې شامل و. د دې غونډې له ملغا کېدو سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن د سولې رواني هلې ځلې سناسر ټکنۍ شي. افغان حکومت ویلي چې سوله د افغانانو غوښتنه ده او په دې برخه کې هڅې دوام لري چې تر نږدې لسو ورځو پورې د مشورتي لویې جرګې جوړېدل یې ښه بېلګه بولي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څرګنده کړي چې د خبرو اترو لپاره هیڅ بدیل نشته او دوی په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو دي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان هم له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. تر دې وړاندې اندونیزیا او ازبکستان دواړو ویلي دي د ته چمتو دي چې د بین الافغاني مذاکراتو قربتو پکړي. حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر شاوخوا یو میاشت وړاندې اندونیزیا ته د سولې د موضوع په تړاو سفر هم وکړ. بله جلال زئی صاحب،
ډیر زیات مننه. نسیم شفق حجمل تورمان د کابل کې د سیاسي چارو د وڅارونکو سره پر همدې مسله خبرې کړې دي. ترغه مخکې د یادونې وړ بولم چې د افغانستان د جمهور رئیس مطبوعاتو دفتر په یوه اعلامیه کې د قطر د غونډې د لغوه کېدو د ملامتۍ بار پر قطر ورواچاوه. په اعلامیه کې لیکل شوی و چې د قطر حکومت د جمعې په شپه یو لیست راستولی و او د یو شمېر کسانو نومونه یې په دغه لیست کې لیکلي و چې د دوی په وړاندیز په قطر کې غونډې غونډې ته ورسې، خو ارګو ویل چې حکومت ته د قطر دا کار ته منلو وړ نه و او د افغانانو ارادې ته یې له بې احترامۍ ډک حرکت ګڼلی و. ازما بل همکار اجمل تورمان په کابل کې د سیاسي چارو لیو کتون کې سید حاجی سید داود سره مرکه کړې ده او په پیل کې لغت خپشتنه کړې ده چې په ازبکستان کې اوس دغه سي کتنې یا دغه سي خبرو امکان څومره دی؟
یو شی چې په دې څو ورځو کې په خبرې کېږي، هغه دویمه ناسته دوی د سپلان کړي و چې دا به په سمرقند کې په ازبکستان کې ترسره کیږي او دا د ازبکستان غونډه به ډیره مختصره وي، تخصصي به وي او په دې کې به کم کسان ګډون کوي، منتها هغه کسان چې په دواړو اړخونو کې په مسایلو باندې وارد دي او په تخنیکي برخو د راتلونکي افغانستان باندې خبرې سره وکړي. نو زه فکر کوم چې اوس تر یو حده پورې دې ته تیاری هم نیول شوی و چې دا د قطر به عمومي ناسته وي. کله چې عمومي ناسته خلاصیږي، د عمومي ناستې وروسته به دا د ازبکستان ناسته ترسره کیږي.
د ناستې ځای هم دا هم مثلا ډیر مهم دی، د دواړو خواوو باید قناعت وي په دې باندې. فکر کوي چې طالبانو ته به سمرقند یا ازبکستان مثلا دا د قناعت وړ ځای وي او په دې به مثلا راضي شي چې هلته کینی د خبرو لپاره؟
دا د طالبانو او د افغانانو کومه غونډه چې په فبروري کې په مسکو کې وشوه، هغه د رئیس جمهور پوتین په ابتکار شوی وه. دا دویمه غونډه چې په قطر کې کېده هم د ماغې د فبروري د غونډې په دوام سره دا غونډه رامنځته شوې وه چې د روسانو او د قطر د هیواد ترمنځ او د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ یو تفاهم رامنځته شوی و. نو زه داسې فکر کوم چې د قطر هیواد روسیې نږدې دی، همداسې چې قطر امریکایانو ته نږدې دی، روسانو ته هم نږدې دی او روسان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې لهستان، تاجکستان په دې هیوادونو کې کافي نفوس لري. یعنې په دې معنا چې طالبانو سره
داسې ښکاري ښاغلی داود چې د امریکایانو په پرتله باندې روسان د افغانستان د سولې په خبرو کې ډېر مخکې دي او هڅې زیاتې دي.
په دغه سره ویلی نه شو، دقیق ویلی نه شو چې روسان به ډېر مخکې اوسي، اما روسان اوس مطرح دي. یعنی روسان په قضیه کې دي، هغه په دوه درې دلایلو روسان مطرح شوي دي. یو دا چې طالبانو سره ډېرې ښې او نږدې اړیکې لري، دویم پاکستان سره ډېرې ښې اړیکې لري، دریم قطر سره ښې اړیکې لري او ازبکستان هم د دې مخکې د مخکې نه سینه دربولې ده چې موږ حاضر یو چې دغې غونډې ته ځای ورکړو. نو پرته د شکه روسان اوس مطرح شوي دي.
دا او په کابل کې د سیاسي چارو څارونکو حاجی سید داود.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په فراه او بادغیس ولایتونو کې د پیازو د ساتنې لپاره 45 بابه سفر انرژي سړی خونی جوړوي. دغه وزارت وایاند اکبر رستمین آزادی راډیو ته وویل دغه سړی خونی به د روان کال په ترڅ کې د پیازو د ساتلو، کښته د بزګرو د هڅونې او په بازار کې د خرڅلاو د نرخ د کنټرول په هدف جوړ شي.
د کرنې وزارت روان کال په ترڅ کې په فراه او بادغیس ولایتونو کې د پیازو د ساتلو لپاره 45 بابه صفر انرژي سړی خونی جوړوي.
ښاغلی رستمی وایي دغه وزارت په پام کې لري چې په نورو ولایتونو کې هم لکه کابل، پروان، کاپیسا، لوګر، میدان وردګ او غزنی کې ورته سړی خونی جوړ کړي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي ټاکل شوی سبا د سور لومړۍ نیټه په دغه ولایت کې د کورنیو صنایعو درې ورځنی نندارتون جوړ شي. د دغه خونی مشر سات خطیبین آزادی راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې چې د کورنیو صنایعو او د هرات د پیاوړي صنعت د پیژندنې او بازار موندنې په هدف جوړیږي، کورنۍ صنایع به له سلو په زیاتو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي.
هر کال د سوال لومړی ونی د صنعت ونی په نوم نیول کیږي چې په دې ونی کې د کورنیو صنایعو نندارتون جوړیږي او کورنۍ تولیدات پکې نندارې ته کېښودل کیږي.
ښاغلی خطیبی وایي په دغه نندارتون کې به د خوراکي توکو او نوشابو ترڅنګ ساختماني مواد او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر و او یو افغاني 50 پوله، یو یورو شپک 80 افغاني 90 پوله، یو انګلیسي پاون 99 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 45 پوله، زر ایراني تومان 15 افغاني 55 پوله او زر پاکستاني کلدارې 540 افغاني.
او له همکاري فیروزه عزیز څخه مننه کوم چې د تاسو ته څو مهم البته په دې ساعت کې خبرونه وړاندې کړل، اقتصادي خبرونه وو. اوس ورځو به نړیوالې مسلې ته. نن په مصر کې خلک په یوه ټول پوښتنه کې ګډون کوي. نن سهار وختي په مصر کې خلک د رای ورکول لپاره ووتل. مصر په وروستیو کې په نړیوالو مطبوعاتو کې د انتخاباتو او د ولسي انقلابونو له امله ډېر مطرح و. اسمت ساروان، تاسو ته وایي چې په مصر کې د نننۍ ټول پوښتنې هدف څه دی؟
مننه فرشته جانې. په مصر کې نن خلک په ټول پوښتنه کې ګډون کوي. د دې ټول پوښتنې هدف دا دی چې آیا خلک له دې سره موافق دي چې په اساسي قانون کې بدلون راوړل شي چې اوسنی ولسمشر عبدالفتاح السیسی تر 2030 پورې په واک کې پاتې شي. په اساسي قانون کې وړاندې شوي بدلونونه به د السیسی د واک موده له 4 تر 6 کلونو پورې اوږده کړي او همداراز به ده ته اجازه ورکړي چې یو بل دوره هم ځان ولسمشر ته ونوموي. انتقاد کوونکي وایي دا تغیرات به په سیاسي چارو کې د پوځ رول زیات کړي او ولسمشر ته به پر عدلي او قضایي چارو کې او اختیار ورسیات کړي. د مصر پارلمان چې د سیسی پلویان پکې اکثریت دي، د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ په اساسي قانون کې د بدلون په ګټه رای ورکړي.
دا سید عبدالفتاح السیسی خبره وکړه. د مصر اليوم په نوم د مصر و کورنۍ خبری رسنۍ وایي چې عبدالفتاح السیسی نن سهار په نوې قاهره کې رای ورکړه، خپل هم د رای مرکز ته تللی و. په مصر کې به دغه انتخابات درې ورځې وي، د سهار 9 بجو د ماښام تر 9 بجو پورې به د رای مرکزونه خلاص وي او خلک به په اساسي قانون کې د تعدیل په څرنګوالي باندې رای ورکړي. ساروان صاحب، تاسو د انتقادونو یادونه وکړه. د بشري حقونو ډلو د مصر په اساسي قانون کې دغه ممکن اصلاح په اړه څه ویلي دي؟
دا اقدام د بشري حقونو د پلوي ډلو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په اساسي قانون کې د تعدیل هدف د سیسی د استبدادي واک د مودې اوشتول بللي، او د بشري حقونو بلې ډلې امنستي انټرنیشنل بیا ویلي چې پارلمان له وړاندې څخه د دې تغیراتو ملاتړ کړی او بشري حقونو ته بي پروايي ښکاره کړې ده. سیسی په 2014 میلادي کال وروسته له دې واک ترلاسه کړ چې د په مشه پوز پر پخوانی اسلام پال ولسمشر محمد مرسی کودتا وکړه. مرسی وروسته لدی د پوز له لوري له واک لري شو چې پر ضد پراخ مظاهره وشو. سیسی تیر کال په انتخاباتو کې 90% رای وګټلې. د اوسنۍ ټول پښتنې نتیجه به یوه ونې وروسته یعنی د اپریل په 28 نیټه اعلان شي.
ډېر مننه. د مصر اليوم چې په د مصر و کورنۍ رسنۍ ده، معروفه رسنۍ ده په مصر کې، په حواله د مصر څخه بهر د مصریانو لپاره د رایو پروسه پرون پیل شوې ده. د دغې خبری رسنۍ په حواله په مصر کې وګړي 100 میلیونه دي او تقریبا 55 میلیونه د رای ورکولو په شرایطو برابر دي، یا په دغه ټول پښتنه کې د ګډون په شرایطو برابر دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ورسو اجمل تورمان ته چې په کابل کې د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه لري او بوای چې پر کومو مهمو مسلو تبصرې خبرې کړي دي.
ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، د قطر غونډه وځنډېده که لغوه شوه دا به وروسته روښانه شي، خو هغه څه چې د قطر د غونډې په باب د قطر او کابل ترمنځ، د طالبانو سیاستوالو او حکومت ترمنځ په دې ورځو کې پیښ شول، لنډ او اوږده لیستونه راووتل، همغږي او مخالفتونه وشول او بالاخره د بین الافغاني تفاهم غونډه په خپل وخت ونه شوه، چې د سر مقاله لیکونکي په خبره څومره پرې افسوس وکړو لږ دی. ورځپاڼه لیکي په دې لوبه کې هیڅوک هم ګټونکي نه و او نه دي، سره له دې چې ظاهرا د حکومت مراد پوره شو او غونډه ونه شوه. ملي ارمن خپلواک ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د یو شمیر افغان شنونکو په حواله لیکلي، په تیرو دوه اونیو کې د دوهې د ناستې لپاره د افغان حکومت هڅو د سیاسي عملیاتو بڼه درلوده او د پردې تر شا د هر هڅه دا وه چې یا د غونډه لغوه کړي. په مطلب کې راغلي ټاکل شوې وه دغه ناسته د روانې میلادي میاشتې له نولسمې تر یوویشتمې نیټې پورې په قطر کې جوړه شي، خو جمهوری ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې وروسته له هغې چې په دغه غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوی د سفر لپاره ټوله تیاری ونیول شوه، د قطر حکومت یو نوی نوملړ چې باید یاد کسان په دغه غونډه کې ګډون وکړي افغان حکومت ته وسپاره، چې په اعلامیه کې دا د افغانانو پریکړې او ارادې ته به احترامي ګڼل شوې ده. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د یو شمیر شنونکو په حواله لیکلي دا چې له افغانستان نه قطر ته د تلونکي پلاوي شمیر ډیر او جوړښت یې ځواکمن و، نو طالبان له دغې غونډې په شا شوي او هڅه یې کوله چې د خپلې خوښې کسان د مسکو په څیر دوهې ته هم ور وخواړي. د شنونکو په حواله دا هم راغلي چې طالبانو د مسکو په غونډه کې ډیره سیاسي ګټه پورته کړه او د دوهې ناستې په اړه یې هم ورته پلان درلود. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه د یو شمیر بهرنیو اژانسونو په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د دوهې غونډې ځنډیدل افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا د هلو ځلو شاته تګ و.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو څه فکر کوئ؟ څه نظر لري په دوحه کې چې کومه غونډه لغوه شوه چې باید نن پیل شوی وای؟ ستاسو نظر څه دی؟ تاسو کولای سئ چې د افغان بیسیم پر اتصال تل شمیره باندې خپل پیغامونه موږ ته راوستوئ. تر لنډو څو خبرو وروسته به یې درته خپاره کړو. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په کونړ کې له یو شمیر شوتو سره خبرې کړي دي چې دوی پر دغه بهیر باندې څه نظر لري. دا به واورو، بیا به ستاسو پیغامونه راخلو.
مثال مومن دی په دې جنگ کې چې دی خويند ډیر تکلیف لري، ډیر رنجوري، ځکه چې په جنگونو کې د زین خويند پلرونه له لاسه ورکړه، زین چې دی ورونه له لاسه ورکړه، د کورنۍ نګدي خپلوان له لاسه ورکړه، خونځوي ته په ډاډه زړه نشي تللی، له کوره په ډاډه زړه نشي راوته، هر ورځ د غم په ټغر ناشته وي، هر وخت سترګې سرې وي. مثال یاد د دولسمی بي ټولګي زده کوونکي په روان جنگ کې خويند مومن دی ډیر زوري، ځکه چې خويند خو خپل خان دان له لاس اور کوي، مورګان خپل بچی د لاس اور کوي، به سر فرسته کیږي، یعنی بچی بخي اطمینان شي څوک هم نلري، هر ورځ د غم په ټغر ناشته، یعنی د افغانستان کې د څوک نشه چې زله درد نه لیدلې.
زمانم ساره دې په دې کې چې دې نه خو نه مند مو ډیر زیات، یعنی دردی، یعنی ځنه داسې خو نه میچان تر دې چې خپل غوادي هم نه لیدلې، خو د لاس اور کړی، او ځنه زمونږ مشمن هم داسې دې چې خپل پلاران له لاس اور کړل او یتیمان شول، هم داسې پات شول په میدان کې، او مند مو هم داسې پات شول.
نوم می سلمى ده، د دم کلی اوسیدونکې ما، باید یو بل سره کینی خبرې وکې، یو بل خبر ته احترام وکې، یو بل نظرونه واوري او خلاره انتخاب کې چې هغه سره موږ سو کال او آرام ژوند وکړی.
زله مخالفینو ورونه غوښتنه کوم، ځان خو زمنګ د دولت سره دی، ل امریکا سره خونه دی، زمنګ کونډی کې، زمنګ خويند کونډی کېږي، زمنګ مېند بوري کېږي، امریکایان خونه بوري کېږي نه کونډی کېږي، هغه خونه جړیږي، جړی ګمنګ، باید زمنګ له دولت سره خبرې وکړي، راشه زمنګ له دولت سره کین، زمنګ دولت شکر اسلامي دولت ته، امریکایان درد نه ویني، درد خو مونږ ویني، زړونه خو زمنګ فرهر کېږي.
دا د کونړ د یو شمیر نجونو او میرمنو خبرې وې چې تاسو د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري سره وار وې. د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې په څو ثانیو کې تاسو ته د افغان بیسیم له لارې را رسیدلي پیغامونه چې تاسو راسته ولې خبرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي، په قطر کې د سولې د غونډې د لغوه کېدو لوی عامل د پاکستان، ملیشه، طالبان او د قطر هیواد دی چې په قصدي شکل یې د غونډې د تحریم هڅه وکړه، چې په دې سره طالبانو بیا څرګنده کړه چې دوی سوله نه بلکې جنگ غواړي. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلي، موږ د قطر غونډې ته ډیر خوشبین یو، خو دا غونډه کله لغوه سوه موږ ډیر ورباندې خواشینی سو. د ازادي راډیو بل اوریدونکی انگار خروټی له شکین څخه لیکي د سولې خبرو ته اوس مهال د افغانانو هیلې مړاوې شوې دي، ځکه طالبان د سولې په خبرو کې جدي نه دي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې سم نسي لوستل کېدلی لیکلي دي چې موږ له حکومت او له طالبانو غواړو چې د خالد په نوم او د الفتح په نوم کوم عملیات چې پیل کړي بند کړي او پر اوربند خبرې وکړي. اوریدونکو دغه پیغامونه چې تاسو ته د افغان بیسیم د تاسو ته لشمیرې لارې مشتراسته وي او ازادي راډیو خبروي، دا تاسو خپل نظر دی. ازادي راډیو په دې کې به طرفه ده او هغه اوریدونکو ته چې یو پیغام مکررن څو واري راستوي باید وایم چې هغه پیغام نه را رسیږي، نو هم تاسو پیغام نسی لوستل کېدلی او هم د نورو اوریدونکو لپاره مزاحمت کېږي. لطفا خپل پیغام یو واري ولیکئ، یو واري راوستوي چې درته خپور سي. اوس ورځو اجمل اند د ازادي راډیو ته د ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کابل کې په مرکزی سیمه کې نن سهار د چاودنو او ورپسې د ډزو غږونه اوریدل شوې دي. ویل کېږي چې چاودنې د مالی وزارت او همدارنګه د مخابراتو وزارت چې له یو بل سره په نږدې واټن کې پراته دي په دغه ساحه کې شوې دي. د کابل د پولیسو ویاند تایید کړی ده چې چاودنې او نښتې رامنځته شوې، خو د دقیق ځای او تلفاتو په اړه لا هم څه نشي ویل کېدی. په ازادي راډیو کې په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر خبري اعلان وایي چې د ازادي راډیو په دفتر کې همدا ګړی د سیمې څخه د ډزو غږونه اوریدل کېږي، خو د سیمې ته ورغلې لارې امنیتي چارواکو لخوا تړل شوې دي. د پیښې د دقیق ځای په اړه لا هم بشپړ معلومات نشته. د یو بل خبر لمخې د ننګرهار لپاره د طالبانو له لوري نومول شوی مرستیال والی وژل شوی. د ننګرهار د رسنیو دفتر خبر ورکړی چې شیخ سرمحمد چې په رحماني مشهور و پرون ماښام د شیرزادو د ولسوالۍ په مرکخیلو سیمه کې له څو نورو کسانو سره وژل شوی دی. په ریپورت کې دا هم ویل شوی دی چې په دغه سیمه کې د بی پیلوټو الوتکو دوه پرله پسې بریدونه د ولس طالبانو د ټپي کېدو سبب هم شوی دی. په ایراد کې بیا دوه ترافیکي پیښې شوي چې په ترڅ کې 15 تر مړه شوي او 9 نور ټپیان دي.
اوریدونکو اجمل انت استاد خبرون لنډیز وړاندې کړ، مننه ورڅخه کوو. ورځو بیا سمجه همکار اجمل تورمان ته په کابل کې تاسو نن اوس په خبرونو کې واردل چې چاودنه سوي ده. اجمل تورمان په دې اړه نور نوي معلومات راټول کړي دي. تورمان صاحب مهرباني وکړه او ووایه چې نوي معلومات په دې تړاو څه دي.
بله فرشته جان، مخکمه ویل چې د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د پیښه تایید کړی دا چې 14 شوې دز غونه موردل کې، خو د دقیق سیمې پر ځای باندې څنول وې چې دا کوم ځای دی. اوس زما معلومات دا وی چې د مخابرات وزارت نه یو سرچینی باوري سرچینی وی چې دغه کسان د مخابرات وزارت انګړ ته ننوتی او عمله دقیقا په مخابرات وزارت باندې ده، خو دا چې تروس د تعمیر کې د نن شوي کې نه دي نن شوي او د تلفات او د پاړه باندې ترس پر نو حکومتي سرچینه سوي او نه هم پیښته نږدې کسانو ته څه معلومات سره، خو کم کسان چلته نږدې دي هغه د بل چاودنې دي غږ هم ویلي دي چې یو بل چاودنه هم شوي او دغه شان د ډز غږونه په متواتر ډول باندې اوریدل کیږي. په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه بشپړ جزئیات کړه امنیتي ارګانونو موږ تر لاسه کل چې هغه د دغه پیښه په اړه نور څه جزئیات لري هغه به هم له دوستانو سره شریک کو.
ډیره مننه اوریدونکو، تاسو اوریدل چې باوري سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې وسوال کسان د افغانستان د مخابراتو وزارت انګړ ته ننوتی دي او له هغه ځایه ډزې کوي. دغه معلومات په مشت افغانستان د امنیتي ادارو سره هم مطرح کوو او کله دوی څه هم څه دقیق معلومات ترلاسه کړل هغه به هم در سره شریک کړو. اوس په وار ورکو خپل همکار نافیه همت صاحب ته چې د مخدر موادو پر ضررونو باندې ونیس پروګرام وړاندې کوي. د پروګرام وخت مهم یو څه ونیو مجبور سو، نو شاید دا پروګرام بشپړ نشر نسی، خو بیا هم تاسو ته په وخت وړم او که نوې خبر راته موږ به در سره شریک کو.
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زادل نافې همت هم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د لارې بهرنۍ هیوادونو ته د نشې موادو قاچاق ډېر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
سعودی عربستان ته تر لسو کیلوګرامو ډیرو نشه یي موادو د قاچاقو مخاوني ولشوه. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې 14 کیلوګرامه هیروئین چې د ځان وچولو د سمال او رجایي کې نغړل شوی او په پام کې وچی د حامد کرزي هوایي ډګر لاري سعودي عربستان ته قاچاق کړي د سرحدي پولیسو لخوا ونیول شول. په دې تور څلور تنه نیول شوي او د نورو څیړنو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په هلمند ولایت کې تر زر کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د هلمند امنیه قومندانۍ لخوا خبره شوې راغلی چې د هلمند ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ګرمسیر ولسوالۍ کې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې 1213 کیلوګرامه چرس ونیول. دا چرس په دوو موټرو کې پټ کړل شوی او په پام کې و چې د دې ولایت شمالي ولسوالیو ته قاچاق کړي. دا یادول وړ ده چې په ډیر تور درې تنه له وسلو سره نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته درویشت تنه تورن کسان وسپارل شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادۍ رادیو ته ویل دا درویشت تنه تورن کسان چې د 22 قاچاقي پیښو په تړاو نیول شوي 100 کیلوګرام نشه یي مواد هم ورسره نیول شوي دي. خغلې موهیت زیاتوی چې دې مرکز په تیر اونۍ کې د څو تورنو کسانو دوسی څېړلی او پر څو تورنو کسانو د محکمو لخوا حکمونه هم صادر شوي دي. په دې درویشتو کسانو کې څلور یې غوښتل چې له حامد کرزي هوایي ډګر څخه هند ته 400 هیروئین قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په 15 ولایتونو کې د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور څلور نفر ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کابل، کندهار، ننګرهار، هرات او تخار ولایتونو کې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې د نشه یي موادو 14 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیولي چې له دوی سره 15 کیلوګرامه نشه یي مواد لکه شیشه، هیروئین، تریاک او چرس هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. دا یادونه ورده چې په دې وروستیو وختونو کې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیولو لپاره د ځانګړو پولیسو عملیات ډیر شوي دي.
مسکا هوتک چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د هوایي ډګرونو د لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشه موادو قاچاق ډیر سوی دي.
قاچاق پران چې دي او جهانی سطح باندې د هغوی د گرفتاری یا د هغوی د نیولو یا د هغې د مجازات لپاره جدي اقدامات نه کیږي.
په دې اړه هم راپور لرو چې په روزګان ولایت کې به څو ورځې وروسته د کوکنارو نیش وهل پیل سي، خو په دې ولایت کې لا تر اوسه پورې هم د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین نه دی پیل سوی.
د ترینکوټ ولایت مقام په 2 متره کې البته د کوکنار کرل سوی دی.
د انسان پر عصبي سیستم د نشې د زیانونو په اړه د ډاکټر محسن حسن سره مرکه لرو.
هیڅ داسې نشې توکي نشته چې موږ وایو چې دای ښه ده او دای ښه نه ده.
د نعمت الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله دولتي وظیفه ځنې پاته شوه.
لکه نشه په نوم یا به د نشې پیسې نه ولي نو یو شی لبل وای او دیګ لچون شي وای چون چلی دیګ کور یو بل جوکه زوړ ډوډۍ ته مګ ده.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروي.
بدبخته څو ورځې مخکې به دې راته ویلي وای چې کیمیاوي مواد خلاص شوي دي. ما به وختي لا راغوښتی وای او تیار به په ګودام کې راسره پراته و.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د هوایي ډګرونو د لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي رادیو ته وویل په تیر شمسي کال کې یوازې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې تر 200 ډیر حق قاچاق کوونکي نیول سوي چې غوښتل یې بهرنیو هیوادونو ته نشه یي مواد یوسي. د افغانستان د ملي شورا غړي وایي چې په نړیوالو بازارونو کې د نشي موادو غوښتنې او لوړې بیې قاچاقونکي هڅولي چې زموږ له بېوزلو او بېروزګارو خلکو څخه د نشي موادو د قاچاقو لپاره کار واخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
مافیایي ډلې نه یوازې دا چې د ځمکې له لارې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته نشي مواد قاچاقوي، دغه ډول یې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان د هوایي ډګرونو له لارې هم د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د نشي موادو قاچاق ډېر کړی دی. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل، په 1990 شمسی کال کې افغان سرحدي پولیسو او د عدلي او قضایي مرکز سارنوالانو یوازې د حمید کرزي په هوایي ډګر کې د نشي موادو 204 دیس قاچاقونکي نیولې چې هند، عربستان او ابوظبي هیوادونو ته یې نشي مواد قاچاقول.
بخش تحقیق و بررسی مرکز عدلی و قضایی
عدلی او قضایی مرکز لخوا د قضیو د څېړنې پر مهال څرګنده شوه چې یو شمیر مافیایي شبکې د قاچاقو له خطر څخه ناخبر ځوانان غولوي او بیا یې د ځان ملګري کوي. تر یو کیلوګرام پورې نشئی مواد د دوی په خېټو او تر دوه کیلوګرام پورې د دوی په جامو او بکسونو کې پټوي او له دې لارې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کوي. تر اوسه پورې د نیول شوو تورنو کسانو د څرګندونو او اعترافونو او زموږ د کارکوونکو د هڅو په نتیجه کې څو داسې شبکې موندل شوي او له منځه وړل شوي دي.
له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو پر اساس قاچاقونکي هڅه کوي چې هیروین په خپلو خېټو او جامو کې پټ کړي. دغه ډول دا هڅه هم کوي چې هیروین له مایعاتو او وچو چای سره ګډ کړي او په دې ډول یې د افغانستان د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د نشي موادو قاچاقونکو تر ډیره بریده د کابل، بلخ، هرات او کندهار هوایي ډګرونو ته خپل پام اړولی دی. د نشي موادو په تور د نیول سویو کسانو له اعترافاتو او نورو معلوماتو څخه څرګندیږي چې د قاچاقونکو د محلي شبکو مشران نیول سوي او د شبکو فعالیت یې بند سوی دی. د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد بیا وایي چې نړیواله ټولنه له نشي موادو سره صادقانه مبارزه نه کوي.
قاچاقبران چې دي او جهاني سطح باندې د هغوی د ګرفتارۍ یا د هغوی د نیولو یا د هغې د مجازات دپاره جدي اقدامات نه کېږي. کله چې تقاضا موجودی په هغه اندازه باندې عرضه هم وي، نو چون قاچاق یې بهر ته کېږي او قیمتونه یې اوچت دي، دلته غریبو خلک هغه تشویقیږي چې یا حتی همکاري ورسره کېږي یا د نام نسیمو نه زیاته ګټه اخیستلی کېږي په دې سلسله کې.
د عدلي او قضایي ادارې لخوا له نیول سویو تورونو کسانو څخه ترلاسه سوې څرګندونې ښیي چې د نشي موادو وړو مافیایي شبکو د افغانستان په لویو ښارونو کې د نشي موادو تولید پیل کړی او له دې لارې تولید سوي هیروین بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کوي.
محمد ایاز ترنکو چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د لارې د نشي موادو د قاچاقو په اړه راپور اوروه.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
اوس به په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت خبره وڅېړو. د روزګان ولایت بزګران وایي چې سږکال په دې ولایت کې ډیری بزګرو کوکنار کرلی او نیش وهلو ته هم د ګوت په شمیر ورځې پاتې دي. بلې خواته بیا مدني فعالان د کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې حکومت په بې غوري تورنوي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې کوکنار دې حاصلاتو ته تر رسیدو مخکې واړوي. په ورته وخت کې د روزګان امنیتي چارواکي سږکال د کوکنارو اړولو د پلان خبر ورکوي. په دې اړه به زموږ د همکار شریف الله شرافت راپور واورو.
په اورزګان ولایت کې د کوکنارو کښت په دغه ولایت کې سږ کال یو ځل بیا د نورو کلونو په پرتله زیات شمیر کروندګرو په خپلو ځمکو کوکنار کرلی. د دغه بزګرانو له ډلې یو هم سناولا دی چې د ترینکوټ ښار اړوند د توري کلي اوسیدونکي دي او سږ کال یې په خپله ځمکه کوکنار کرلی دي. د ازادي راډیو ته وویل چې کوکنار یې حاصل ته نږدې سوي او نیش وهلو ته یې یوازې لس ورځې پاته دي.
موږ خو نو بزګر یو، تاریاک هم په خپله ځمکه کرلی دي. په ټول ارزګان کې نو عمومي نیش ته به دولس دیارلس ورځې در پنځلسو پورې پاتې، او دغه وخت چې رسېږي هغه نو لس ورځې بعده بس نیش دي.
سناولا په اورزګان کې د هغه بزګرانو له جملې څخه یو وو چې په خپل ځمکه یې کوکنار کرلی وه. د ده په څیر په زرها او نور هم دي، خو په دغه ولایت کې مدني فعالین د کوکنارو د کښت د دولت له لوري د نه له منځه وړلو په اړه اندېښمن کړي دي. دوی وایي که چیرې دولت د کوکنارو کښت له منځه یونسي، نو زیات شمېر نور ځوانان به هم په نشي توکو روږدي سي. له ډلې احسان الله ولسمال ازادي راډیو ته داسې وویل.
تاسو وګورئ د ترینکوټ ولایت مقام په څو مترۍ کې البته کوکنار کرل سوي دي. دا یو لوی زموږ دپاره لوی اندېښنه ده کله چې په دونه پراخه کچه کوکنار کرل کېږي او هغه اوس عادي حاصل ته رسېږي. اندېښنه ځکه لرو دلته د یوې خوا بېکاري ده، د بلې خوا جګړې دي، د بلې پله خوا دونه په پراخه کچه کوکنار کرل کېږي. یو معلوم دلیل یې دغه دی چې دا ځوانان بګره په نشو اخته سي، ځکه بېکاري او جګړې چې ورته مخ سي، نو دوی نشي توکي په پراخه کچه دي اړ دي چې نشي توکي وکاري.
دغه مدني فعالین وایي که چیرې دولت غواړي چې په دغه ولایت کې د جګړې ګراف راټیټ سي او ځوانان په نشي توکو روږدي نه سي، نو دولت یې دغه کوکنار حاصل ته نه پرېږدي. که څه هم بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو حاصل ته یوازې لس ورځې پاتې دي، خو امنیه قومندان محمد خطاب خنجري د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی پلان لري سږ کال په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت له منځه یوسي په هغه سیمو کې چې د دولت تر ولکې لاندې وي. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کال کې به هم هیڅ یو چا ته اجازه ورنه کړي چې په خپلو ځمکو کوکنار وکري.
پلان داریم ما و ما کوشش میکنیم که آواز مخدر
زه پلان لرم او کوشش کوم چې سږ کال د کوکنارو کښت څه اندازه له منځه یوسم، خو په راتلونکي کال کې به هیڅ یو چا ته اجازه ورنه کړم چې د کوکنارو کښت څوک وکړي او هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړم. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوو کلونو کې هم چارواکو ژمنې کړې وې چې د کوکنارو کښت به له منځه وړي، خو په ټولو اروزګان کې یو جریب کوکنار هم نه دي مات کړي او بزګرانو په ډاډه زړه له خپلو ځمکو څخه تاریاک ټولول او نیشونه یې وهل. خو دا چې سږ کال به امنیتي مسؤلین پر خپلو کړو ژمنو وفا وکړي او که نه، هغه خبره ده چې وخت به یې ځواب کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
درنو اورېدونکو، تاسی ازادی رادیو اوریج پر مزنی سپو سر بیاره بسل اشاریه 15 اف ام سپو بانی هم اوریدلی سی. اوس دی موضوع ترازو چه نشاد انسان پر عصبی سیستم چه دو ناوار اغیز کوی. تیبی دکران وای چه نشاد انسان پر عصبی سیستم ناوار اغیز کوی او زین انسانان خوبی خیلیونی کوی. پا تیر بی حقا متعدین چه سو دول نشا کوی. دا چه نشاد انسان پر عصبی سیستم نور چه دول اغیز کوی او دا ناوار اغیز دی انسان پا اصابه که تر سم حال پوری پا تکیجی. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې نشه په عمومي ډول د انسان پر عصبي سیستم څه ډول ناوړه اغېزې کوي.
مختلف نشه یي توکي کله چې یو فرد هغې نه کار اخلي، هغه یا د دود شکل او یا تزریقي شکل هغه نه استفاده کوي، هر ماده خپله په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بدې اغیزې لري او خپله اعصاب د رشد په حالت کې دغه عصبي حجرې تکثیریږي او خپله هغه کم مواد چې د دوو عصبي حجرو ترمنځ پیامونه انتقالوي د هغو په کړو وړو باندې یا د هغو په عمل باندې خپله نشه یي توکي بدې اغیزې لري که کیدای شي ډېرې بدې ناوړې اغیزې ولري او د ډېرو جدي رواني ناروغیو لامل وګرځي.
اوږدمهاله او لنډمهاله د عصب سیستم باندې اغیزه د مخدره توکو مواد څه دی؟
نښې دا دي چې اکثره دوی له کورنۍ نه ویره لري، یو رقم وایي چې یاره څوک راباندې پوه نه شي، ورو ورو له ټولنې نه یا له کورنۍ نه ګوښه کېږي. همدارنګه کیدای شي مخارج شي، په معمولي خبره عکس العمل جدي وښيي، نو دا یې هغه لنډمهال تاثیرات دي. په اوږدمهال کې بدې اغیزې په عصبي سیستم باندې دا دي چې کیدای شي دا په هغو رواني ناروغیو چې هغه ته سایکوز ویل کېږي، یعنې د ده له حقیقت سره پرېکون ده، بلکل نه ځان پیژني، نه ټولنه پیژني او نه هیڅ او هیڅ. خصوصا په دې کې چرس ښودلی دي چې کله چرس نه څوک استفاده کوي یا چرسو باندې روږدی وي، نسبت نورو خلکو ته 4-5% د دو امکان داده چې په شیزوفرینیا یا سکیزوفرینیا یو ناروغي ده په دې اخته شي.
هغه معتاد چې د مخدره توکو نه زیانمن شوي د عصب لحاظ نه نو عمده نښې او نښانې څه دي؟
نخی هم دغه دی چې دا به مخارش وي، دا به احساساتي وي، دا به د ټولنې نه ګوښی وي، دا به ځان پټوي، د ټولنې نه به ویره لري، دا به نشي کولی چې خپل کار ته، خپل روزګار ته چې هره وظیفه ولري هغې ته دوام ورکوي. بالاخره دا به خپل وظیفه له لاسه ورکوي، تحصیل به له لاسه ورکوي، او دا به د ټولنې سره رابطه پرې کوي، دا به کورنۍ کې ستونزې پیدا کوي، هغه ټولنیز ژوند دی او د کورنۍ ژوند به مختلفېږي، او بالاخره دا به یو ناروغ په شکل په ټولنه کې ژوند کوي.
کوم نشه د نورو نشه په پرتله د انسان پر عصبي سیستم باندې ډېر ناوړه اغېز لري؟
هیڅ داسې نشه توکي نشته چې موږ وایو چې دای ښه ده او دای ښه نه ده، خو هغه نشه توکي چې په اوږد مهال کې ترې ګټه اخیستل کیږي هغه په عصبي سیستم باندې مختلفې او په هر فرد کې متفاوتې بدې اغېزې لري. خو ډېرې بدې اغېزې هغه کسان ورسره مخ کیږي چې هغه له څو نشئی توکو ګټه اخلي. مثلا چرس، تر څو کلونو دا چرس وي، ورسره هیروین هم شروع کوي، بیا ورسره اوس شیشه و ټابلیټ کوو دا او شراب هم ورسره سکي. نو دغلته چې مولټي ډرګ یوزر کیږي نو دا کیدی چې تر نورو بدې اغېزې ډېرې وي نسبت هغو ته چې هغه له یوې نشې کار اخلي.
دغه ناوړه اثرات د معتدل پر عصبي سیستم باندې تر څه وخت پورې پاتې کیږي؟
د نشه یي توکو اثرات تر هغه وخته په یو معتاد کې پاتې وي چې هغه تداوي شوی نه وي. کله چې یو معتاد بستریږي او یا په کور کې هغه نشه یي توکي قطع کوي، هغه ته نه ورسیږي، هغه تر یو مودې پورې هغه د ویدراول سیمټوم ښیي، یا هغه د درملو او یا د نشه یي توکو د قطع اعراض ښیي. په د دردونه راځي، په د اوښکې بهیږي، د پوزې نه یې وبځي، دای عصبانی وي، د ته غصه ورځي یا د ته خوب نه ورځي، بې خوبۍ مشکلات پیدا کیږي. خو کله چې دغه اثرات کم شوه، ورو ورو د ده روانه مارامیږي، د ده مشکلات کمیږي، په هغه صورت کې چې دا په بلې رواني ناروغۍ نه وي اخته شوی.
که چیرته یو معتاد نشه پرېږدي، د دوی پر عصبي سیستم باندې دغه ناوړه اغېزه دوی سره به وي که بېرته دوی جوړیږي؟
که چیرته یو معتاد د نشه یي توکو له امله په رواني ناروغۍ اخته شوی وي، هلته هم مختلفې ناروغۍ دي. کېدای شي یوه ناروغي تر څو میاشتو، تر شپږ میاشتو، پنځه میاشتو یې درملنه وشي، یا تر یو کاله. خو ځینې ناروغۍ داسې دي چې هغه کېدای شي تر ټول عمر تداوي وشي.
د ماشومانو پر اعصاب باندې نشه څومره ناوړه اغېزې لري؟
یعنی یوه مور په نشه یي توکو روږدي ده او د حمل اخیستی، اکم جنین چې د دې په بطن کې ده او دا نشه یي توکو نه ګټه اخلي، هغې ته ور انتقالیږي. او یا ځینې میندې د وطن په ځینو سیمو کې دا دي چې هغوی کار کوي، ماشومانو ته تریاک ورکوي، او یا دغه تریاک د درملنې په نیت باندې ماشومانو ته ورکوي چې دا ټوخی لري یا دا دردونه لري، هر څه چې دوی زړې پخوانۍ فکرې دي په هغه بنا باندې دا ورکول کیږي ورته. بالاخره ماشوم په نشه یي توکو روږدی کیږي، او د ماشوم روږدي کیدل تر مشرانو خطرناک دي، ځکه چې هغه د رشد په حالت کې ده او د همدغه رشد حالت کې دغه عصب تر فشار لاندې راځي، او په اوږد مهال کې یا د نوې ځوانۍ په وخت کې کیدای شي هغه په خطرناکو جدي ناروغۍ اخته شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل پر 2:00 منځنی سپوخ خپریږي، او اوس ته خاطرې وردی. نعمت الله د لوګر ولایت اوسېدونکی او 25 کاله عمر لري. دی وایي چې په 14 کلنۍ کې نشه پیل کړ، لومړی سګریټ څکول او بیا تر هیروینو پورې ورسېد. دی وایي چې د نشو له امله دولتي وظیفه ځنې پاتې سو او اوس کار نشي کولای. دا چې نعمت الله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
دمانو نعمت زر هایدی دی لوگر ولایت اوسېدونکی دی، خوشې ولسوالۍ د دوبندي همای سیګم په ولایت لوگر مرکز کې 25 کلو به هم ټیلر او کلندري موټروانیم دا کاروبارم
پنشه دي زیاد از من چې پلارم نو او مې پنځورونو کسر کسر زو ما زو ټول کې نازولې مو ما شوخ مو ما کنه د دې زلګ لګم سترې را لیدلې نن چې ګرټو خلا سبا دا او کسبا کنه دې باندې لکه پاکستان کې زه په چار سره غلم ما د دې باندې د راځي عمر ګرې مې ورته تلې زراځه شیشه وې یا خیا بعد بل ورځ دې شیشه را باندې ولې دې خوان مې زولې د بغیر غلم د راځي بز پودر ته مې بل ورځ جوړو بل نو پودر راغلم ولس کال شپړس کال عمر به مې شه ول نشه مې جوړو کنه ټول وته کال به کیږي دې نشه بیا دلته د دې کمپاین موټر ول د بم چلول هغه ته به پیسې مېسې ولې که زه وایم زه مې ځل خبره غنیم یم ما سره وایي زه به زه نهسه سرمایه دارم ډېر لکه کابل کې به مې هم کور لاره وي موټر به مې هم ځانته شخصي لاره دي د ضرور سلم صاحب ټیلر له کاروبار نه زه وویستلم ما موټر نه سو چلولی نه دي یورینه دي چې د ضرور سلم یعنې دولت ته لاړم په اردو کې مې وځې په والا اردو م رانه پاتې شول اردو مې هم پرېښودله دیا تیر ورځ ولم چې زه په کور کې نه ولم لکه له کاروزګار نه وویستلم نن سبا خو دادا ورم د پیسې د څه پیسې نه سړي سرګنه خپل نه نه سړي سره ښه چلند او ښه خبره تر نه کوي کنه دا تاسو نه مګر اوسته چې نه لکه نشه بنو یا به د نشه پیسې نه ولې نو هغه به ورانه جوړې ده کنه یو سپیم هم کنده کړي بل هم یو شی لبل وای او دیګ لچن چې وای چون چې له دیګ کور یو بل جو که زوړ ډوډۍ ته مبدا ویلم جوړه کبل بل هم کنه یم مور دې ته مجبور کړی چې ما ته پیسې را کړی کنه په دې اخر وخت کې د غمرم سم ما کنه دې کور شم وسم مې باندې خرج کوم کنه نه مې مې ضرور د اخچالین موټر ول د هریجان خوراکي شم بول کنه نو دې لاین را وړي ګورده دیگه بس دلور دیگه میسی کنه هر وقتی دیگه دارو رسیدم سی مثال این آقا میسو تو ماسو چکا مرگری مناتو لای میس دیسی سی کامت دیسی این آقا لین ما پسو تخسیمو کارت بمیکه راو بمیمور کنه این خرس بمیکه بکا باری بنده کنه پا دی بنده بمیزان تا بیا مواد اخستد تو پنچی یو رکا مرمی خوالی دی مکرو بی خوالی ما در چیچی تو پنچی مرمی رو اچه والا این دیدی دی نشه لالا تو نه دستر گه برا بندنا پردیس چون خیلی اسمی خلیه تا ورتنی ولی گوه تا می بیتنگ نکلا لاسمی ویسته ایتی شبه خانه که ملازو گنده سی کل ملازو گنده وزرال مکور تا امیانون بنده با ما دا دیتر لکه ور پی دیت چپ لاز بنده ممی دا کلینی ولا دا غصب من بولا را بولا امیانون ما مجبوره کلی می دا گیجی تسیم نسان اگو بیا دا لولم خلین را نیسته کسی گرد با ما غورا کزا که ما لازکی خوب حال تا دست ضرورا کو کنه
دا زادی راڈیو در نو آوریدون کو دا دی دا زهر کاروان خپرونی ورستی برخی تراو رسیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخواه پشان ستاسی لپاره یو پزر پوری دراما لرو دا درامی کسا دا سی دا چی؟ د کریم استاد موټر په لار کې پولیس ته تلاشي لپاره دروي تر لږ ټونو ورسته پولیس په موټر کې یو شی پیدا کوي او کریم استاد له موټر سره یو ځای د پولیسو قومندانۍ ته بیایي دا چې په موټر کې څو پولیس ولې کریم استاد له ځان سره قومندانۍ ته بوت او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
اسلامه
بلې اجي صاحب
دا کیمیاوي مواد خو مخ په خلاصې دودي
کوم کیمیاوي مواد اجي صاحب
دا کیمیاوي مواد یادوم چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنه اخلو
هو رښتیا هم کیمیاوي مواد خلاصې وې دي خو دومره لرو چې د نن مباشي
یوازې د نن خبره نه ده که سبا ته کیمیاوي مواد راوونه رسیږي نور هیروین نشو جوړولای له بهرانیانو سره مو وعده کړې دي
اجي صاحب خیر دی بهرانیان دې لږ انتظار راته وکي
دا خلک دومره انتظار نشي کولای که یو ورځې مال وځنډیږي له بلې کارخانې څخه یې رانیسي یوازې خو زموږ کارخانه نه ده زموږ په ولایت کې د هیروینو نورې کارخانې هم شته د کلو کلو مشتریان به رانه لاړ شي
ولا رښتیا هم امکان لري چې بلې کارخانې ته لاړ شي
تا هغه زموږ موټروان ته زنګ ووهه چې چېرته دی او مواد یې رابر کړي دي او که نه
یو ساعت مخکې مې خبرې ورسره وکړې ویل یې مواد را رسېدلي دي زه اوس په ګمرک کې یم
نو مواد خو ولا که په درې ورځو کې هم دلته را ورسېږي یار اسلامه تا ټول ستا له لاسه دي
نو په دې کې زما څه ګناه ده جی صاحب
پر یو ځای به ډېر مواد راغوښتي وای اوس به مو کار نه درېدلی
ډېر مواد مې راغوښتي وه خو د قاچاقبرو فرمایشونه ډېر ول ځکه ژر خلاص شول
بدبخته څو ورځې مخکې به دې راته ویلي وای چې کیمیاوي مواد خلاص شوي دي ما به وختي لا راغوښتي وای او تیار به په ګودام کې راسره پراته و
بس حاجي صاحب غم مه کوه دا ځل مې ښه ډېر مواد راغوښتي دي تر دې وروسته به د موادو تر خلاصېدو مخکې خبر درکوم ښه ما یوه بله خبره کوله
ښه وایه
دا کیمیاوي مواد د افغانستان په داخل کې نه پیدا کیږي
یار اسلامه یا لیوانه یا تا هم عجیبه خبرې کوې که په افغانستان کې پیدا کېدلی نو له خارجه به مو ولې راغوښتی ټول هغه کیمیاوي مواد چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي له خارجي ملکونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي
ته ودرېږه دا دی زموږ د موټروان مسیج راغی
ته یې وګوره چې څه یې لیکلي دي
وای دی گمرک کار می خلاص کړ، اوس در روانم سبا ته در رسیدم له خیره.
ورته وای چې په لارې د پولیسو سره پام کوه، په دې ورځو کې د پولیسو گزمې ډیرې شوې دي.
سمه ده حاجي صاحب، همدا اوس به دغه خبره په مسیج کې ورته ولیکم.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم سلام کماندان صاحب، تاسو ښه یاست؟
او شکر خیم. خا درته وای چې څه شی در بار کړی دی؟
تیل دی کماندان صاحب.
اجازه ده چې موټر تلاشی کوم؟
مهرباني وکړئ کماندان صاحب، تلاشی کوي خو په موټر کې غیر قانوني شی نشته.
زه به څنګه پوښم چې غیر قانوني څه شی پکې نشته؟
خبره سپینه ده، په بیلرونو کې تیل دی او دا هم د ګمرک پارچه ده.
استاد ته ماته مخامخ وګوره.
ها دا ده.
نه داسې سم مخامخ راته راوګوره.
دا دی کماندان صاحب، مخامخ درته ګورم.
استاده سپینه خبره وکړه، ریښتیا دې تیل رابار کړي دي؟
هو کماندان.